سره لدی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د امنیت ټینګولو په هدف په پرله پسې توګه عملیات شوي، خو بیا هم د دغو ولایتونو خلک، قومي او سیاسي مشران د زیاتېدونکو ناامنیو په اړه شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې په کندهار، هلمند، زابل او نورو جنوبي ولایتونو کې د وروستیو جنګ جګړو، ترورونو، سړي تښتونو او چاودنو له امله د سوداګرۍ، کرنې، بیا رغونې، ښوونې او روزنې او روغتیایي چارې له ستونزو سره مخې دي او آن په ځینو سیمو کې په ټپه درېدلي دي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې جنوبي ولایتونه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دی او په دې سیمو کې ناامني د ټول هیواد پر امنیت اغیز لري. د سیاسي چارو یو تن څېړونکی، محمد یونس فکر، هم داسې نظر لري او وایي چې په دغو سیمو کې کمزوري حکومتداري، د نړیوالو ځواکونو ترمنځ نه همغږي هغه ټکي دي چې د دغو ولایتونو خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
حکومتداری سبب د دې شوی دی چې دغه مناطقو خلک د حکومتداری څخه ناراض دي، د بینالمللي قوتونو نه همغاړي ده. علت چې ډېر عمده دی هغه سیاسي دی، هغه دا دی چې د افغانستان ستونې په قرار د قدرت او فرهنګ او سیاست مرکز لوی کندهار، دشمن تلاش دا دی که افغانستان بې ثباته کوي نو دا مناطق به بې ثباته کوي.
د جنوبي ولایتونو خلک هم په دغو سیمو کې د افغان دولت پر کمزوري حکومتداری او نه همغږي انتقاد کوي. دوی وایي چې دغو ولایتونو ته پوره پام نه کیږي او نړیوال ځواکونه هم نه غواړي چې په دغو سیمو کې د زړه له اخلاصه کار وکړي، او دا د دې سبب کیږي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین له وخته څخه ګټه واخلي او ډېر زیان یې عامو خلکو ته ورسیږي. د کندهار او هلمند دوه اوسیدونکي حامد او سمیم
قومونه یو بل ته سره رانږدې کې حکومتداري په اساس باندې دوی باید په خپلو ادارو کې هم آهنګي ولري او د نارامیو د بندولو لپاره باید د مخالف لوري سره هر اړخیزو خبرو ته تیار واوسي. مخالف لوري مستقیما ورکې دخل وي، ائتلافي ځواکونه نه غواړي چې دلته امنیت تامین شي، ځکه چې په دا کې دوی خپلې ګټې ویني.
در مجموع اوضاع امنیتي در ولایتهای جنوبي، در قندهار، روزګان، امنیت به صورت درستش آنچه که مردم ضرورت داره امنیت نیست. ما از دولت تقاضا داریم، میخواهیم که امنیت در این مناطق تامین کنه.
له بلې خوا په دې وروستیو کې په جنوبي ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندهار کې د قومي مشرانو د وژنې پیښې ډېرې سوي دي. د راپورونو پر اساس له 2002 میلادي کال تر اوسه شاوخوا 1500 تنه قومي مشران او دولتي کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي دي. څو ورځې مخکې د کندهار ولایتي شورا وویل چې وسلوالو طالبانو یو شمېر قومي مشرانو ته لیکونه استولي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړي. په دغو پیغامونو کې هغو قومي مشرانو ته چې وسلوال طالبان یې دولت پلوي بولي خبرداری ورکول سوی چې له افغانستانه خوب ځکنه و به وژل سي. خو د کندهار د ولایت شورا رئیس احمد ولی کرزی پر قومي مشرانو ژغ کوي چې د ځانونو سره خپل احتیاط وکړي. د په خبره چې افغان دولت د ټولو کسانو ساتنه نه سي کولای.
د افغانستان دشمنان دي، د پښتنو دشمنان دي، د مشران چې د بین یو سي دی او ملت به سره فاتح سي. دی فکر کوي چې دغه غانه لار د قومي مشران باید ځان سره باید ډیر احتیاط وکړي. یعنی دا په دې ماډل لري دا داس نس کولای چې دولت ګرد انسانان وساتي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو قومي مشران له افغان دولت څخه غواړي چې د ناامنیو، جنگ جګړو او ترورونو د مخنیوي لپاره د جدي ګامونه واخلي. دوی په دغو ولایتونو کې پر ځینو چارواکو دا انتقاد کوي چې د ولس او حکومت ترمنځ فاصلې رامنځته کړي او عام خلک یې په یوه او بل نامه ځورولي دي. د هلمند ولایت قومي مشر بسم الله بارکزی وایي چې د ستونزو د حل لپاره د له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې هلې ځلې ګړندۍ سي.
یا د یو تعداد د ټیم مقامات د برخورد عمل یا غو فشار ولې دا غو سره باید د سولې مذاکرې لاره باید خلاص شي. هغه مشکلات د خبرو د لارې اواریږي، هغه هیڅ وخت په ځان جبري د لارې نه اواریږي.
کله یې خو د سیاسي چارو څېړونکو په افغانستان کې د ټولو نامونو د مخنیوي شلاره د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې اترې بولي، بل خو دوی وایي چې د کندهار، هلمند، زابل او نورو جنوبي ولایتونو د نامونو او بدامونو د مخنیوي لپاره باید د همدی ولسونو څخه داسې یو آزاد جرګه جوړ شي چې خپل ټول کارونه په خپل وکړي او چارواکي هم د دغه جرګې په خوښه وټاکل شي. د سیاسي څېړونکو په خبره چې په دې سره به په دغه سیمو کې امنیتي حالات ډاډمن شي. یو ځل بیا شغلی فکر
کندار د ولسونو د باسواده خلکو سیاست مدارانو یو جرګه د کندهار په مرکز کې جوړه سي، آزاد جرګه، او د هغوی د دې لپاره چې ښه اداره جوړه سي، امنیت قانون سي، د سي ادارې د جوړولو لپاره دغه جرګې ته واک ورکړي چې خپلوالي مستوفي کمانډان د دې منطقې ته یم کې نو بیا د امنیت لپاره ولس راغټ.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د جنوبي ولایتونو لپاره ځانګړي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به یې ناامني راکم شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار کې چې د ټولو جنوبي ولایتونو لپاره اهمیت لري د داسې عملیاتو د پیلولو پلان لري چې یوازې پوځي نه دي بلکې هغه سیمې چې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکیږي باید د بیا رغونې کارونه هم پکښې پیل سي. د کورنیو چارو وزارت میان زمری بشری وایي چې په دې سره به د خلکو اقتصادي چارې غښتلې سي او په ژوند کې به یې نور ډېر مثبت بدلونونه هم راسي.
زموږ ډیری فعالیتونه په جنوب کې متمرکز دي او کوشش کوو تر څو هغو نقاطو کې چې امنیتي مشکلات شتون لري وکولی سو له مختلفو ابعادو څخه کار وکړو. د کندهار د امنیت لپاره پر یو عملیاتو باندې کار روان دی، ولې دا عملیات داسې عملیات نه دي چې کامل نظامي عملیات اوسي. په دغو عملیاتو کې ډیری تمرکز پر دې دی پر عامل منفیه پروژو باندې چې ټول عوام ځینې ګټه واخلي باید کار وسي.
ښاغلی بشری هیله ښیي چې د دغو عملیاتو په بشپړېدو سره به د قومي مشرانو امنیت هم ډاډمن سي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هم دا خبره کوي چې د جنوبي ولایتونو د ښه امنیت لپاره پلانونه موجود دي او د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا سره به دغو سیمو ته نور پام هم واړول سي. د ولسمشر حمید کرزي د ویاند مرستیال سیاما کروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه تر لاس لاندې دي. د امنیتي بنسټونو د ظرفیت په لوړولو سره به جنوبي سیمو ته نور پام هم ورواړول سي. د جنوبي سیمو د امنیت لپاره د نورو کندکونو د برابرولو چارې روانې دي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ناامنیو له امله ټولې چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي چې له دې جملې څخه یوازې په کندهار ولایت کې شاوخوا 150 ښوونځي تړل شوي. په همدې ولایتونو کې د بیا رغونې او روغتیایي چارو کارکوونکي تښتول شوي او وژل شوي هم دي. د جنوبي ولایتونو خلک پر افغان دولت یو انتقاد دا کوي چې د کارموندنې په برخه کې کار نه دی کړی او په دې سیمو کې د برېښنا د نشتوالي او نورو ستونزو له امله اکثره صنعتي کمپنۍ بندې دي او په زرګونو کسان له بېکارۍ کړیږي. یو شمیر خلک او څارونکي په دې باور دي چې په جنوبي ولایتونو کې د امنیت ټینګولو لپاره تر هغو ډیرو جدي پلانونو ته اړتیا ده چې اوس پلي کېږي او پر پوځي سربیره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې هم باید د پرمختګونو لپاره کار وسي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.